سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې اوساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډ راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخت فشار دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې له ښځو سره داسې مهال خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له څه باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال را په دې خوا پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د تګ مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور که ویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقوقو سرغړونې د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړي او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې د اوږدمهاله حل غوښتنه کړې. فلیپو ګراندی پاکستان ته د درې ورځني سفر په پای کې پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. د یو ان ایچ سی آر مشر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال د څه باندې 13 لکه افغان کډوالو د راجستریشن کارتونو پر تمدید هم ټینګار وکړ. ګراندی له پاکستانه د کډوالو د جبري استلو د پلان د ځنډولو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې د حالات به دوام وکړي. د یونیکسیار مشر د روان کال په پای کې په هغو خبرو کې ګډون ته هم لیوالتیا وښوده چې د پاکستان د حکومت او د پرمختیایي ادارو او خصوصي سکتور په ګډون د افغان کډوالو په مسله کې ښکیل اړخونه به د افغان کډوالو او کوربه هیواد په ګټه د انکشافي پلانونو په اړه بحث پکې وکړي. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د غزې د جګړې په اړوندو اعتراضونو کې د لاسوهنه نه کوي. د سپینې مڼۍ ویاندې کارین ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي د امریکا په ټولنه کې اختلاف رامنځته کړي. د اوریل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وپاروي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې مڼۍ ویاندې یادونه وکړه چې له سوله ییزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ له نقشې مه وکړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلي بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به له اوکراین سره د نورو وسلو او د هوایي مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په نږدې ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي. دار پرون د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې دا خبر ورکړ. ښاغلی ډار داسې وخت افغانستان ته د سفر اعلان کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکیل بللی دي چې د دوی په وینا له افغانستانه خپل بریدونه پلانوي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دې خبر افغانستان یې ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دې خبره گاونډیان نشي بدلولای. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعاوې کړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق داره د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تاریخي طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د مې شپږمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند د پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
مې نه سمجھتا هم کې دورا افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنب پویگم چاوانستان تا پا سفر بس تاسو ستونز حل شی. خواهی دا فکر وی چی تاسو یو الوتا که کینه او حل تلار شی او ٹھولی مسئلے بال شی. حسی ستاسو بپیاد وی چی دا چای یو پیالا مال تسکل شی. نو بلکل تعمل بیدور شی او ڈپلوماسی خود دیر مهم دا. او دا غیب لڑ کی خود بارونی چار وزید دل تام رازی او حل تام زی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
طبیعي ده پاکستان سره کله کله په سرحدونو کې یا په ډیورنډ لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال تر خو ګټه نه رسېږي. ما هغه ته موږ یو ریاکشن درلود، وزارت دفاع هم عکسالعمل درلودې. واکونه ښه نه دي، اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي، خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه شي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخي طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه هم تورونه پوري کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بدخشان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د بودیجې د نشټوالي له کبله د دې روغتون د نسایي او ولادي څانګې د شپېته بستریز وارد دروازې تړل شوي دي. د دې روغتون رئیس شفیق همدرد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې څانګې له تړل کېدو سره د دې روغتون له اویا زیات روغتیایي خدماتي او اداري پرسونل بیکاره شوي او امکان لري چې د میندو د مړینې شمیر هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤلین د دې روغتون د نسایي او ولادي شپې ته بستریزې څانګې تړل کېدل یوه فاجعه بولي او خبرداری ورکوي چې میندو ته د خدمتونو د نشټوالي له کبله به د هغوی مړینې شمېره لوړه شي. د دې روغتون رئیس شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل دا څانګه چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تمویلې ده اوس تړل شوې ده.
د دې برخې تمویلونکي د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وو او د اغا خان د روغتیایي خدمتونو لخوا پلی کېده. له بده مرغه د 2023 کال د جولای په لومړۍ نیټه د بودیجې د نشټوالي له امله په بشپړ توګه تړل شوی او ورسره د میندو د مړینې د شمیر د زیاتېدو امکان زیات شوی دی.
د بدخشان د ولایتي روغتون مشر همداراز وویل چې په روغتون کې د شپې ته بستریزې نسایي او ولادي څانګې په تړل کې دو سره درې اویا تنه پرسونل چې متخصصین قابلې نرسانې او اداري کارمندان پکې شامل دي بیکاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د دېرش بسترو یوه بله څانګه د نسایي او ولادي ناروغانو لپاره فعالیت کوي چې د بدخشان د نسایي او ولادي ناروغانو د ستونزو د هواري لپاره بسنه نه کوي. د د بدخشان ولایتي روختون رئیس وایي که څه هم د ولسوالیو په کچه د نسایي او ولادي خدماتو څانګې موجودې دي، خو ځینې بیړني او سخت ناروغان ولایتي روختون ته هم انتقالیږي. موږ هڅه وکړه چې د دې روختون د تړل شوې څانګې له کارمندانو سره خبرې وکړو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو دې موضوع د بدخشان یو شمېر اوسیدونکي چې وخت په وخت کې د دې روختون د ولادي او نسایي برخې له خدمتونو ګټه اخیسته اندېښمن کړي او هغوی د دې څانګې د فعالیت د بیا پیل غوښتونکي دي. د فیض آباد ښار یوې اوسیدونکې مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتو مو بیشتر شده زمان که مو بیشه
اوز زمک ستونزی زیادی سوی مخ که چه موک دی روختون تا مراجعه که ولا خدمات موثر بود اوز موک اندیخ منیو چه که ده کورانه کم غردائی زمک نسایی او ولادی ستونزی ولری چیر تا مراجعه کهو.
آسیا امانی د بدخشان بل اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ممکن خدمات صحي بسیار پایین بیایه و ما
اوس ممکن روغتیایي خدمات ډېر ټیټ سي. موږ په ځانګړې توګه د امیندوارو مېرمنو لپاره به زیاتې ستونزې پیدا سي. زموږ پوښتنه له ډبلیو ایچ او څخه دا ده چې خپلې مرستې وغځوي، ځکه د بدخشان خلک په ځانګړې توګه ښځې داسې روغتون ته اړتیا لري.
موږ د بدخشان ولایتي روغتون د مسؤلینو او د دې ولایت د خلکو اندېښنې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او شاوخوا یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې هر ورځ په افغانستان کې شاوخوا 24 میندې او 168 ماشومان په داسې مرګونو مري چې د مخنیوي وړ نه دي. د سازمان 4 ورځې مخکې په یو بل راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې شاوخوا 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له امله تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دا هم ویلي چې یوازې په تیر کال کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله له 3 میلیونو زیات افغانان چې پکې تر 15 کلنۍ ښکته 6000 ماشومان او 240000 حامله او شیدې ورکوونکې ښځې هم شاملې دي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
لکونړ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د پیاز صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي چې تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې هند ته صادر کړي دي او دا پروسه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکل پیاز او ښه حاصل ورکړي او د کورنیو سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډۍ د لیږد پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کیږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیازو د لیږد پروسه پیل شوی ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوی دي او باقی بارګیری پیکینګ روان دي. 1.9 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره ښه زیری دی.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجات او میوجاتو د پاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکال په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې نور هم خیر او برکت واچوي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوې چې پاکستان د افغانستان په تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي، چې له امله یې افغان بزګرانو بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي. خدا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
په واشنگټن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 15مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې پرون واشنگټن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي، د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراین به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي، او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیاردونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگټن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکه شوې چې هیواد یې د ناتو غړی. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه، یعنی اوسنۍ کسی د خانه کیسو پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
پلوګی کی پټین جله تور چا جوش نو را رخ کته کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانه اړو.
په دغه ناول کې شغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخوړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشرانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلا مشورې ترسره کړې دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند پاکستان د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او ارتیاو د شپو هداله لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوې ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تر یوه د دې زمینه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بالخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنی لري، مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کړي، که یو څه توضیح کړي لته.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خودکفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دي په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه ولی شي وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومي کلتوري وضعیت هم وغوړېږي او هم تازه پاتې شي. نو په ټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان د فرهنګ په ادرس اشتراک کړي.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یوه بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یوه حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرستې افغانستان کې مشو، بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، خو د دلته هدف بېخي مشخص ده چې سوی تفاهم ونه شي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. د همدغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر ډګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما، په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش. دلته خو ډېری کسان په دواړو رولو کې کار کوي، نو موږ لږ ذره وسیع پرېښې ده. هغه
فرهنگیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، یعنې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته او بیرون میشته افغانان فرهنګیان د پاره انده ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصول برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دمو په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسئولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري هیئت نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیئت په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کېږي او تصمیم به نیول کېږي.
وبخښئ که چېرته دا پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب محرم پاتې کېږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو با مسؤلیت تیم او با مسؤلیت کسان چې تر هغې جملې څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبري غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورد ته چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي. د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري هیئت، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري تلینګ چې موږ ورته قصه ویلي دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کېږي په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده مو نشي او
د کسویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
کسویل د ژبني ستودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځان ته ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښیي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنې نه کېږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چېرته همدغو هنرمندانو ته، که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اخیستمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خودکفایي په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې
په لنډ مهاله فکر ونه کی او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کی، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیابی غیر لږ کې داسې لنډ خیزي هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هېڅ ورنه کړي. زه پوهېږم چې مونږ اساسي بنیادی مرستو ضرورت لرو، ولې همدغه لمدې طریقه هم کېدای شي چې ځینې بنیادی مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و، مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شي نو دده دا د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً دده یوه کیسه ویډیویي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کیدای شي چې دده لپاره د یو عایداتي منبع باندې دا یوه کیسه بدله شي. یعنی فکر نه کوي چې دغسې یوه هڅه ممکن ډېره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر هم یو، که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسو وکړي، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې د هغې ملاتړ کېږي، یعنې کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته یو سالون ونیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وکړو. هغوی خپله د دې کال لارې د دغه امکان له لارې خپل ځان ته د کار زمینه مساعده ولې شي، هغوی کولی شي خپل برنامه جوړې کړي، هغوی کولی شي خپل د کتاب ژباړې مثلا مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
له ښاغلي هوتک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغی شي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ.
سترګې بلتانه پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول پول پیکی د غمازی کوي، ول پول پیکی د غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبه ترې مل واړوم، او لاس د خپلې غاړې ته راولویږي، لاس د خپلې غاړې ته راولویږي، ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور د ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به د ببره په جل واړوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلی یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهاوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه، په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنې اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوختې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنیو مدرن کې مدرن کیسې چې دي هغه ته کوي چې مثال پیښه د یو د یو پیښې له منځه آخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کیسې کې نه دي روښانه، ته کوي چې هغه روښانه کړي پکې.
ژوند صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل دی. کافکا وای، په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان را وباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه وایي، هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو. یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه یې تجربه کوم، نو که چیرې بربنډ ولیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم، هغه به ډیر کمزوری راشي. لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کېږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
په دې برخه کې زه را نه وایم چې تاسو همداسې ملیکئ یا همداسې ولیکئ. ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم رادول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي، هغوی واضح شیان لیکي. لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه، زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي، یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي، هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
مطلب هغه دی د فضا ده یا د هغه کوم حاکم حالت چې پلی کیسې کې دی همدغه مطلب دی دی.
بلې،
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم. د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپله یو. نو
یعنی او بخشي زما مطلب دا اوس، یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلی دی؟ آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې وینئ او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوی یاست او کنه؟
طبعا موږ لو 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 لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستایوفسکی سره مثال سارتر یا کاموس، داغه کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پی ولاړ دي. یعنی مونږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو تابن کله چې زه مثال کافکا لولم، زه داستویفسکي لولم یا نور لیکوال لولم، خو یو څه د هغوی هغه سیوری په ما راغوړېږي. او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی، نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی، نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکاس کومه فضا تشریح کوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلودو. نو تا به هغه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا، او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي. دغه اړخ ستاسو خوښ سوی دی او کنه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ یې څرنګه؟
بالکل، مثلا لدینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، چې کله د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي، نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد محمود نه وي. یا احمد مثال یو کیسه ما لوستی وه، کارغه دی مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی. نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوینت د تر ټولو بنیادي اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا وبخشي، په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی، وای کله دته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي، دی وای سي ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. همداسي کافکا دا خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یوې ستره ده چې زما سر په هغې نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او که چېرې هغه د غني خان شعر هم دی کنه، وایي چې په ژوند کې سختي نه وي لکه بې مالګې طعام. نو باید ومنو چې زندگی هم لوړې لري، هم ژورې لري.
خو د اوباشي د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غني خو یو برخه مالګه.
خو زه وایم کنه، کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقراره ونه ساتلی، نو بیا سړی غورځي، مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي، او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک ورچي او غلط لاندې تربت کېږي. او زندگی هم همدغه شی ده، موږ نه شو کولای چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ورورسیږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي، او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نه شو کولای چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دي لکه کاناډایي لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم همغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشحاله وي، خپل د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یې هماغسې کیسې هم تنځوي، هماغسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره ده زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو شی مې سره روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې یا لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمه کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یوه کیسه لرو، د لیکوالي هر یوه لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
پر ځمکه په خوریدو په لوګی کې پټ انجلۍ تور چا جوش نوره راښکته کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. ناڅاپه یې په شونډو مسکا خوره شوه، د کوټې ورې خلاص کړو. په خواره دسترخوان یې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل، په بیړه یې جامې واغوستې، سری کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې ده، ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی و بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې ده، ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، وی ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونۍ د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو. د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی، چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستی. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمور سره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي، کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1939 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته میشت کیږي، په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیره ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر درېږي، ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیس رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډېر مهم دي هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل سوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې ووژي او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډېره حده پورې زیاتره افغان تیر سوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل سوي دي چې د دوی یو اړخ ته کتنه سوې ده، خو نورو اړخو ته یې کتنه نه ده سوې. خو په دغه ناول کې ښاغلي داوي صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک فورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې مېلمه پالنې سربیره د هوتف مینې، مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پېښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پېښو کې موجود نه وي. او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کېږي، ځکه چې پېښې یې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گدوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو په تیره ده مهم و پیشو په برخه که داسی تغییرات نشه راتلی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه په برخه که ممکن جنی صحنه په کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که با افغانستان که ناولین کتاب په کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبره د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوي دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پېښې هم ثبت شوي دي.
جالبه شیان دي چې هغه لیډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادېږي چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواو د افغان جنګیالیو لیډیسل وای چې د افغان سوار کار موته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی اسونه لکه وزي په غونډۍ خیجی او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنګیالی کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وای ماته جالب وو. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته وو چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر یې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوسو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوسو مل یار میں کبلبل سنو شگو جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاؤں بیل ساس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب می ورت ورک بیازو خود بلبل شراب می ورت ورک بیازو خود بلبل سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل